دا مشال رادیو ده. په خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کلی وایم. دا خبری سات دی. په روان خبری سات کې مو د خیبر پختونخوا، قبایلی ضلعو، پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه، شننې، تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو هر سره مخکې د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی. د لادرک بلوچستان د اتحادیې د حکومتي کمیشن راپور رد کړی دی. په سوابق کې د تحریک انصاف یو کاندید په وسلوال برید کې وژل شوی دی او د امریکا او برتانیا ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو پر اهدافو بمباری کړی ده. اوس د خبرونو تفصیل. د لادرک بلوچستان د اتحادیې وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د لادرک کسانو په اړه د حکومتي کمیشن رپورت مسترد کړی دی. سپریم کورټ ته په وړاندې کړل شوی حکومتي رپورت کې ویل شوی چې په بلوچستان کې د لادرک بلوچستانو شمیره 2025 ده چې 2024 اتیا پکې بیرته خپل کورونو ته ستانه شوی دی. خو د لادرک بلوچستانو اتحادیه وای دا شمیره په زرګونو کې ده او په دوی کې د ډیری مړی هم مندل شوی دی. په دغه اړه پرون مشال سر په خبرو کې د لادرک بلوچستانو د اتحادیه مشر ماما قدیر بلوچ ویل چې کوم لادرک کسان بیرته راستنیږي هم نو زیاتره پکې ذهني معذوران دي.
تقریبا 8000 کسان دا وخت به درکه دي. دا رنگرازی مشر رجسٹرڈ کئ دا اوس موږ اسلام آباد کمیشن ته استولې اوس نور ځای هم موږ استو اقوام متحده ته استو امینیسٹری انټرنیشنل ته استو.
خو بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزی د جنوري پر لسمه په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې په صوبه کې د مهال سالور سوا او دوش پیته کسان لادرکه دي چې ځینې پکې د وسلبال ډلو سره ملګري شوي او ځینې بیا بهرني هیوادونو ته تښتېدلي دي. وایس فار میسنګ بلوچ پرسنس د شمیري ردبي او د کال 2009 رئیس یې د جبري لادرکه خلاف د احتجاج په توګه د کوټه پرس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ هم لګولی دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فروری پر اتمه عام انتخابات ترسره کیږي، په سوابق کې تحریک انصاف یو کاندید په وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي چې نه پیژندل شوو وسلوالو پرون په سوابق اډه کې په انتخاباتو کې د تحریک انصاف د نومان شاه خالد په ګاډي ډزې کړې دي او هغه وژلې دي. د پولیسو په وینا بریدګر په تیښته کې بریالي شوی دی. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه منلې. دا پیښه له هغې څو ساعته وروسته رامنځته شوې چې په شمالي وسان کې یو آزاد انتخاباتي کاندید کلیم الله په ګډون درې کسان وژل شو. په همدغه ورځ په یو بل برید کې د بلوچستان په تربت کې د مسلم لیگ نون کاندید هم زخمی شوی و. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د وزیرستان په ټپې سیمه کې د قومي اسمبلی د پخواني غړي او ملي جمهوري غورځنګ د مشر محسن داوړ په کاروان برید هم شوی و. د پاکستان ولسمشر د سپریم کورټ د جسټس اجاز الاحسن استعفا منظوره کړې ده. دا د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یوه اونۍ کې دننه استعفا ورکوي. جسټس اجاز الاحسن پرون ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې د څوکۍ پرېښودو وجوهات نو ښودلي، خو لیکلي وو چې د سپریم کورټ د جج په حیث نور کار کول نه غواړي او د عین لاندې له خپلې څوکۍ استعفا ورکوي. د ولسمشر ماڼۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جسټس اجاز الاحسن د اساسي قانون 109 او 206 یو ماده له مخې استعفا ورکړي او ولسمشر د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشوره منلې ده. اجاز الاحسن د روان کال په اکتوبر کې د چیف جسټس قاضي فایز عیسی د کاري موده تر پوره کېدو وروسته د سپریم کورټ تر ټولو مشر جج پاتې کېده او هغه به چیف جسټس جوړېدو. د اجاز الاحسن د استعفا وروسته به جسټس منصور علي شاه په اکتوبر کې د سپریم کورټ چیف جسټس وي. د جنوري پر لسمه د سپریم کورټ یو بل جج جسټس مظاهر علي نقوي له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې وه. په نوموړي د درغلیو د تورونو یوه مقدمه هم د سپریم جوډیشل کونسل تر اورېدنې لاندې وه. په هغه مقدمه کې پر نقوي تور پورې شوی و چې ځینې جایدادونه او مالي حسابونو تر ګټل شوو پیسو زیات دي، خو نوموړي پر هغه لګول شوي ټول تورونه رد کړي ول. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور ورکولو منظوري ورکړې ده. د پاکستان مالیه وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د آی ایم ایف اجرایوي بورډ د جنوري پر 11 د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام لومړی بیا کتنه بشپړه کړه او هغه هیواد ته یې په سمدستي توګه د 200 میلیون ډالرو د ورکولو اجازه ورکړې ده. پاکستان له هغه وخت راهیسې د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په پړاوونو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې دولتي رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره په هغه هیواد کې د انرژۍ بیې لوړې شوې دي. پاکستان له 2009 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هماغه کال یې د پیسو نړیوال صندوق سره د 6 ارب ډالرو د پور درې کلنې تړون لاسلیک کړی و. او امریکا او برتانیا په یمن کې د حوثی یاغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر لورد آستن پنځبه ناوخته په اعلامیه کې ویلي چې په سره سمندرګي کې په نړیوالو بیړو د حوثی یاغیانو د بې ثباتونکو او خطرناکو بریدونو په جواب کې د امریکا او برتانیا فوج د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو د کنټرول لاندې سیمو کې پر فوجي اهدافو بریدونه ترسره کړي دي. آستن خبرداري ورکړه که حوثیان خپل بریدونه ونه دروي د ډیر نور تاوان سره به مخ شي. خو حوثی یاغیانو ګواښ کړی چې د امریکا او برتانیا له هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلي کښتۍ هدف ګرځوي. ایران هم په حوثی یاغیانو باندې د بریدونو په غبرګون دا کار د یمن د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا سرغړونه بللې ده. دا د مشالو لوی خبرونه خبرونه مله مشال ریو واوریدل. او کچر سروان غړي تر پای پات شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د بلوچستان حکومت د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړی رپورټ رد کړی دی. شنونکي وایي باید حکومت دا مسله جدي واخلي. دا پاکستان نگران وزیر اعظم انوار حق کاکړ په پیښور کې پولیسو ته په وینا کې ویلي چې وسلوالو ته سخت جواب ورکوي. خو د سیاسي چارو یو شنون کې په دې اړه څه نظر لري؟
دغه وجوهات معلوم کی چې دا قسم له واقعیاتو مخنیوي به موږ څنګه کوو او دا واقعیات کیږي نو کومې خامې دي، حکمې کوتاهي دي چې موږ د دې مخنیوي تر څو پورې نشو کولای.
د پاکستان یو شمیر ګوندونه په دې اړه باوري دي چې ګواکې د فروری پر اتمه به اعلان کړي انتخابات په رښتیا هم په خپل نیټه ترسره شي. ځوانان له انتخاباتو څه تمه لري؟
څوک د پښتون د پاره خبره کوي، د پښتون د امن د پاره خبره کوي، د پکار د چې موږ ټول هغه ته ووټ کاسټ کوو.
مو صحیح حالات کې چې موږ ګورو دا کوم سيناريو روانه دلته امید نشته دی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسې. مشال لري تاسو غوږی خبري ساتي او څنګه تاسو خبرونه کوم باوریدل. د بلوچستان حکومت د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړی رپورټ رد کړی دی. د اطلاعاتو صوبایي نگران وزیر په هغه رپورټ کې وړاندې کړل شوی شمیرې بې ځایه بللې دي. د دوی په وینا دومره خلک نه دي لادرکه لکه څومره چې بلوچ فعالان ادا کوي. خو د لادرکه بلوچستانو اتحادیې بیا د بلوچستان د صوبایي حکومت دا غبرګون غندلې او رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د بلوچ لادرکه کسانو موضوع له هغې وروستو توده شوه چې بلوچ افغانانو له تربت څخه اسلام آباد ته لاریون وکړ او هلته یې پر لت وهلې دي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال لوی خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې وایس پر بلوچ میسنګ پرسن لوري په دې وروستیو کې د پاکستان و سپریم کورټ یا سترې محکمې ته وړاندې شوي هغه حکومتي رپورټ په کلکه سر رد شوی دی. په کوم کې چې ویل شوي دي چې په بلوچستان کې په تیرو دولسو کلو کې 2225 کسان لادرکه شوي دي. په دوی کې 2440 کسان بیرته و خپلو کورو ته راستانه شوي دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان چکزی د جنوري په 10مه نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت ویلی وو چې په صبح کې 425 کسان داسې دي چې هغه اوسم لا درک دي. په دوی کې د نوموړي په خبره زیاتره د وسلوالو ډلو سره په غرو کې دي او ځینې بیا و بارني هوادو ته تښتېدلي دي. خو د وایس پر بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د جنوري په 10مه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د جان چکزی دا اداوی په سختو ټکو سره رد کړې او ویل چې کوم لادرکه خلک بیرته راستنیږي په هغو کې زیاتره په ذهني توګه مزوران سوي دي.
تقریبا 8000 کسان دا وخت بے درکه دي. زتا ته یو دا رنگ دا خلک دا راضي دا هم بے درکه دي. دا رنگ راضي مشرر رجسٹرڈ کوي. دا رنگ خلک 70000 دي او 8000 دي. دا نن د دې ورور ناس دي. دا اوس اسلام آباد کمیشن تا استولی اوس نور زای هم موج استو اقوام متحده تا استو امینیستری انٹرنیشنل تا استو دارنگا رجسٹرڈ کسان اویا زره دی
او څو کسان ما مارا غلی دی درته خو
2019 نن پورې 1500 کسان راغلی دی اول مهیش په دیتا یه لکلی دی نومی محمد عارف دی دا دی کور معلوم دی ناتا دی نا پتا دی ولی ذهنی طور دی بالکل ختم سوی
په دی اړه موږ کله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبای وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوی نو هغه د جنوري په 12 نیټه مشال ریډو ته وویل چې په پاکستان کې د پاته لادرک کسانو شمیره یوازې 800 ده کوم چې د ده په خبره دا د هندوستان برطانیې او په امریکا کې د لادرک کسانو د شمیر په مقابل کې ډېره لږ ده
کمیسیون چې کم جوړ شوی و د هغو فیګرز کم سي په حقیقت باندې ولاړ دي د پاکستان د سترې محکمې ته وړاندې کړي دي د هغو له مخه ټوټل 10,000 لادرک کسانو په دې کې 8,000 برته پیدا شوي دي په مجموع کې د پاکستان ټوټل کم لادرک کسان دي هغه تقریبا 800 ګڼل کیږي د دې رپورټ تر مخ او د بلوچستان پاک له ویل کیږي چې 400 کسان دي په دې 400 کې اکثریت چې دي د هغه کسانو دي چې هغه اروپا کې دي او هغه یا په نور هیوادو کې یا څوک مړسول تقریبا 70 عملی کړي دي په دې کې 200 عادي وګړي وژلي دي او تقریبا 40 د حکومتي ځواکونو ځوانان وژلي دي نور نو چې کم شمیره چې هر څوک وایي د هغه څه بنسټ نشته
په پاکستان کې د لادرک کسانو په اړه د ټاکل شوي کمیشن لخوا په دې وروستیو کې یو رپورټ و سپریم کورټ ته وړاندې شوی دی په کوم کې چې دا هم ویل شوی دی چې په پاکستان کې تر ټولو زیات لادرک کسان د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري چې شمیره یې د رپورټ له مخې 4,015 ده خو دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د لادرک کسو کسانو شمیره د حکومت د شمیرې څخه زیاته ده لاکن چې څومره حکومت شي یا مني د هغو کسانو د میندلو لپاره په کار دي چې ځانګړي ګامونه پورته کړل سي په کوټه کې د بلوچستان نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار وایي دا حکومت و دې ستونزې ته په سنجیدګۍ سره پاملرنه وکړي نو دا هوارېدلی سي
نو باید سونه دي هغه راولي په کوټ کې دغه پیش کړي کاغوی وایي 500 افغانستان کے ناس دی دا پہ ایران کے ناس دی دا پہ سوئٹزرلینڈ کے ناس دی دروغ دی دغه خو وای کت گورنمنٹ یا گورنمنٹ یا ادارہ چ دی اغه گریزان دی نو خو بیا خلق چا خبر منی دغه خبر منی چې دا خو زراو کسان کې دی او اوس موږ په انفارمیشن کې دادی گای وخت چې اغه ناراض چې بلوچستان دی چې په لندن کې ناس دی کا سوئٹزرلینڈ کې ناس دی دغه سره چې کم خبري کوي اغه لیسټونه ورکی دوی منی چې او موږ دای لکو 1500 دی 1600 دی 1600 دا د قدی کدی دوی دا منی کوټ کې دا و منی کدا مسله همیشه دا پر دا ختم سی
دا د وری ورده چې د وایس پر بلوچ میسنګ پرسن لخوا د کال 2009 رئیس د احتجاج په توګه د کوټ پرس کلب و مخته احتجاجي کیمپ لګیدلې او د یخنی په موسم کې د درو میسل لپاره دا کیمپ د کراچی پرس کلب و مخته بدل شي خو د ماما قدیر بلوچ په خبره د دوی احتجاج 1,300 ورځو څخه اوس اوښتی دی دغه وروسته کله چې د ماما قدیر بلوچ زوی جلیل ریکی څوک چې په یو بینک ملازم و په کال 2009 کې د کوټ څخه لادرکه سوی و او درې میاشتې وروسته یې مړی میندل سوی و ځکه چې د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن په یاد رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې په هیواد کې د لادرک کسانو 291 مړي په تیرو څو کلو کې میندل سوي دي
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشر اړیزه تاسو غوږی د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې وسلوالو ته سخت جواب ورکوي. نوموړي پرون په خبر کې د پولیسو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې وسلوال بے ګناه خلک او ماشومان وژني خو دوی ترې نه ویریږي. نگران وزیر اعظم زیاته کړه چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی. نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال کړې دي چې روانه اونۍ په خیبر پختونخوا کې پر پولیسو دریو جلا جلا حملو کې تر لسو زیات سرتېري وژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
په پولیسو د لوستیو وسلوالو بریدونو په تناظر کې انوار الحق کاکړ د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه چې وسلوالو د امنیتي سرتیرو ترڅنګ بیګناه خلک او ماشومان هم وژلي دي او ریاست به د دوی په ضد خپل ځوابي عملیات جاری ساتي.
اس شهر مې 25 قتل کیے انہوں نے کس نبی کے نام پہ.
په دې ښار کې دوی ماشومان وژلي دي. د کوم نبی په نوم دوی هغه ماشومان ټوټې ټوټې کړي وو. د دوی نه مونږ نه یریږو. کلس بریدونه کوي نو زر واری به ځواب ورکوو.
10 حمله کریں گے 1000 بار جواب دیں گے.
د خیبر پختونخوا پولیسو ته په وینا کې انوار الحق کاکړ د وسلوالو بیانیا ناسمه وبلله او پولیسو ته په مخاطب کولو سره یې زیاته کړه چې پر روان دی جنگ کې تاسو د سمی لاري په اعتماد او یقین سره خپل مبارزه جاری وساتئ او حکومت د ترګرۍ په ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی. په امنیتي حالاتو نظر لرونکو خبريالانو او شینونکو وایي پولیسو ته د وزیر اعظم انوار الحق د ډاډګیرنی او د وسلوالو په ضد د پولیسو د قربانو او عقیدت د پیرزوونو د وړاندې کولو ترڅنګ د پولیسو د استعداد او مراعاتو زیاتولو ته هم پاملرنه پکار ده او د ترګرۍ په ضد کوټه دی تګلاره جوړول پکار دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
د وزیر اعظم صاحب دوره خو خپل ځای باندې ښه خبره ده. مطلب دا ده چې یو طرف ته غم راځي د خیبر پختونخوا د حکومت سره د پولیس ډیپارټمنټ سره، بل طرف ته د هغوی حوصله اوچتول او د هغوی بته د شفقت او د مینې او د همدردۍ اظهار کول په هغه والا باندې بالکل بجا او صحیح ده. خو په کار دا ده چې زمونږ کم دغه شانتي مشران راځي نو په زیر دی چې هغه صرف غم راځي او کې د پولیس ډیپارټمنټ سره، هغوی له په کار دي چې هغه دغه وجوهات معلوم کړي چې دا قسم له واقعاتو مخنیوی به موږ څنګه کوو او دا واقعات کیږي نو کومې خامۍ دي، کومې کوتاهۍ دي چې موږ د دې مخنیوی تر اوسه پورې نشو کولای. هایا کم د جدید ټکنالوژي او نوي هتیار چې دی دا پولیس ته ورکول دي، کم قسم له تربیت کمی دی، کم قسم لا په ګوریلا وار کې انټرنیشنل ایکسپیرینس شه دی، دا غینه به موږ څنګه فائدہ اخلو.
خبریال شمیم شاهد وای د وسلوالو د فعالیتونو قابو کولو لپاره د پولیسو او استخباراتي ادارو شریکه همکاري زیاتول پکار دي او د کوټري تګلاري جوړولو لپاره سیاسي مشرانو سره هم مشاورت پکار دي.
بد قسمته نه د ریاست پاکستان کوټلي پالیسی نشته د ترهګرۍ د ختمولو لپاره، د تشدد ختمولو لپاره، د اولس او د پوجانو او د پولیسو د تحفظ لپاره. غټه مسله دا ده چې په ریاستي ادارو کې ډېر زیات اختلاف دی، تعاون نشته، کوآرډینیشن نشته. دا اعتماد بالا بال کیږي چې سیاسي مشران مخې ته راشي. سیاسي مشران د بده مرغه پریدي نه.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د خیبر پختونخوا پولیسو ته په داسې محل ډاډګیرنه ورکړې ده او د دوی د قربانو ستاینه یې کړې ده چې د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د جنوري په 8مه د پولیسو په یو ګاډي په بمی برید کې د مړو شمیره اوس 8 ته رسیدلې ده او د باجوړ د بمی برید نه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په پولیسو او نورو امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوې دي او په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د 2023 د راپور تر مخه تیر کال په پاکستان کې په مجموعي توګه د وسلوالو په فعالیتونو کې د 90% نه زیاته اضافه ریکارډ شوې و.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشر لري تاسو غوږی تیر روز د خیبر ضلع د پولیسو د مشر له دفتره د کارکردګۍ په خپور شوي کلنی رپورټ کې ویل شوي دي چې په تیر 2023 کال کې پولیسو په هغه ضلع کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي او په دې رستو کې تر ډېره حده امنیت پر ځای کړی دی. بلخوا د خیبر سیاسي او مدني فعالانو ویلي دي چې هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي او هلته په تیره سه موده کې د نامنې ګڼې پیښې رامنځته شوي دي او ولسي وګړي هم اوس هم په ویره کې ژوند کوي. نور تفصیل له خیبره فرحت شینواری راکوي.
په دې کالنی رپورت کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې تیر کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په مهال پاړه جمرو تیراو لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1513 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسلوال گرفتار کړي. د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورت کې ادعا کړې چې په دې ضلع کې د عملیاتو په مهال خوښه 1000 تمانچې 1.5 SMG ټوپکې څه باندې 1000 دانی کارتوس 220 هند گرینیډ یا لاسی بمونه 455 مارټر ګولای دروشت ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستي او اوس امن او امان صورتحال تر ډیره حد پورې خښوي. د پولیسو دا رپورت لیکي چې په دې تیر یو کال کې د مختلفو چاپو پر مهال څه باندې 3000 کیلو چرس 2500 کیلو هیروین 1200 کیلو آیس یا میتھمفیٹامین او سباند 4000 گرام مختلف کیمیاوی مواد هم پخپل ولکا کی خستی. د خیبر ضلع سیاسی او مدنی فعالان بیا وای چې پولیسو با تر خپل وسه پورې د وسلوالو او د نشئی توکو خرڅونکو پر ضد کاروایانه کړی وی خو دوی ترې مطمئن نه دي. د خیبر ضلع یو سیاسی مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وای چې په تیر کال 2023 کې فی وژنې شوی او بیا د نشئی توکو په استعمال کې هم سکمای نه راغلی.
او بل د امن و امان په بورا کې چې دوی چې دوی وکول کې امن و امان په دوی وکول کې څومره ټارګټ کېلنګ شو په دوی وکول کې څومره خلک ورک شو ټولو نه غټه بدامنی خو دادو چې بوړې په چوک نه خلک چات شي بیا نه پولیس روي نه دی بل چې سره یې پاتې نه لګيږي. نو امن و امان دغه څنګه برقرار کړي چې امن و امان دومره ښه دی په تیرو کې اپریشن شروع دی خلکو کړي کړي په دجمی کې په خیمو کې اوسیږي او سرو سامان لکه هیڅ سہولت وته نشته میدان کې به توسه کتلی وی چې ورس پورس ایسیون زیوتیږي پډریون زیوتیږي نشایون زیوتیږي دغه کومه ځکه کنټرول په بوندې وروستو په کورو چې کمه دای په داشی کې کمای روتلای دی ایسو ډیلرونو کمای روتلای دی ایسو چې کم څکوي چې هغه کمه دی.
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وای چې په باډه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویا راکي ژوند کوي
د بتخوره کلونه د سرمایدارو لکیږي د کوربوريونو لکیږي نو په کنځو کې امن نیوی غسر مې له خطرې ویل کسنګ تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو په ومو کې ډېر زیات تشویش ته قومي مشر وو جوړ شو پولیس ټارګټ شول مختلف واقعیت په دالوکا کې وشول.
په 2023 کې د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې د تحصیل په ودانې په ځانمرګو بریدونو کې لکتر لگا سلور تنه وژل شوی وو او په جمرود کې په یو جماعت کې د چاودنې په پیخه کې د پولیسو یو اډیشنل اس اچ او وژل شوی وو او همدارنګ په تیرا کې په یو شمېر پیخو کې د پولیسو اف سی زواک او پوز سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوریدلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشرالو ته تاسې وګي د پاکستان حکومت وايي پر امنیتی ستونزو سربیره به عام انتخابات په خپله ټاکل شوې نیټه یعنی د فروری پر اتمه کیږي. د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي په اسلام آباد کې انتخاباتي کمیشن له غړو سره تر ملاقات وروسته ویل چې په 2008 او 2010 کلونو کې د انتخاباتو پر مهال امنیتي حالات اوس مهال پرتله زیات خراب ول، خو د هغې سربیره انتخابات شوي ول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو پر احتمالي نوماندانو بریدونه شوي چې ځینو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي دي چې په ملک کې به انتخابات په خپله ټاکل شوې نیټه ترسره کیږي. سور د وړاندې په سینټ کې د انتخاباتو د ځنډولو په اړه یو قرارداد منظورېدونه پس هم د ویلو چې انتخابات د سینټ په قرارداد نه ځنډول کیږي او صرف الیکشن کمیشن اف پاکستان دا اختیار لري چې په دې حقله کومه فیصله وکړي. په 10 جنوري د الیکشن کمیشن اف پاکستان د یو غړي د لیدو نه پس تیزل بیا په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړو او خبریالانو ته د هغوی د پوښتنو په ځواب کې وویل انتخابات پر تجارت پورس پا 8 فروری ترسره کیږي. مونږ تر دې په خراب حالاتو کې انتخابات کړي دي. اوس 2008 او 2013 کالونه ډېره ښه ده. ما چې حلف واخیستو او په سبا د کابینې غونډه وشوه نو هغې نه تر اوسه پورې مسلسل د الیکشن کمیشن سره په رابطه کې یم چې سیاسي ګوندونه د خپلو حتمي کاندیدانو نومونه اعلان کړي نو انتخابي هلې ځلې به هم زیاتې شي. اوس خو چاته دا هم معلومه نه ده چې ګوند به ټکټ ورکوي که نه. زما په خیال ټول سیاسي ګوندونه هلې ځلې شروع کوي. په پېښور کې آزاد خبریال رفت الله او رگزی وایي چې د امنیت د وجې په اړه د وزیر اطلاعات خبرې سمې دي، ځکه چې په 2008 او 2013 کې د ترهګرو حملې او چاودنې ډېرې زیاتې وې او په سوونو خلکو پکې وژل کېدل، خو دا ځل د انتخاباتو د ځنډولو وجه بله ده.
څومره پرې چې د لکه د امنیت وزه دی یا د امن امان خبره دی نو یقینا دا یو چیلنج خو دی، خو ما په خیال باندې دینه غټه ستونزه چې دی هغه دا دی چې یو سیاسي ګوند چې دی دا هغه کاونټر کول دي یا دا هغه مینج کول دي. یعنی زه د پاکستان تحریک انصاف ګوند خبر کوم چې څومره پرې دا سیاسي ګوند چې دی دا کاونټر شوی نه وي، دا مینج شوی نه وي. نو ما په خیال باندې هغه ټایم پرې چې دی په د الیکشن باندې چې دی دا هغه چې کوم مطلب دی لکه دا غیر یقیني کیفیت دی برقرار وی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان هم دغه نظر لري، خو دی وایي چې د انتخاباتو په ځنډولو کې بهرني هوادونه هم د پاکستان د اسټابلیشمنت حمایت کوي.
ترې خوشکسمتی دام ده د اسټابلیشمنت چې فلحال چې کم بیرونی قوتونه دي کاغه په ګلف کې دي که سعودي دي که امارات دي یا په امریکا ده، ان دوی هم فلحال دا عمران خان نه غواړي. انو دوی ته ودین دی کنټری حالات برابر نه دي او ملک نه بهر هم پی ٹی آئی دپاره حالات برابر نه دي، ځکه دا الیکشن ډیلی دی. نه الیکشن به کیږي زما خپل ذاتی خیال داده، خو فی الحال صداغه ما ته سه آثار نخ کاری، ځکه چې پی ٹی آئی د منی کول دی سره ټوله منصوبه ټوله طریقې کار هغه ناکام شوه.
سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلو چې د امنیت د وځ او د واورو لوجې په 8 فروری په انتخاباتو کې د خلکو برخه اخیستل ګران دي، چې تر هغه وروسته په سینټ کې آزاد غړي سینټر دلاور خان یو قرارداد هم د انتخاباتو له ځنډولو په اړه وړاندې کړو. په قرارداد کې هم امنیت او یخ موسم د عذر په توګه وړاندې شوی وو، خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې دواړه پلمې دومره اهم نه دي چې انتخاباتو له ځنډولو سبب شي. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
په کال 2008 کې او په کال 2013 کې د دین حالات ډیر زیات خراب وو، د شتګردي چې کوم واقعیت وو د دین ډیر زیات بد حال وو، نو په هغه وخت کې هم انتخابات شوي دي. نو او باقي د موسم خبره ده، نو دا هم لکه څه خاص وزر نه دی چې هغه په وجه دی دومره یو لوی یو عمل چې روان شوی دی، دومره لوی پروسس هغه دی ودرولی شي یا دی هغه دی وزنډولی شي. خو به هر حال خبره دغه ده چې دا کومه واقعیه ده، کومه د پاکستان تحریک انصاف هوا ده را روان انتخاب
د سینیټر دلاور خان د قرارداد نه پس د جمعیت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان هم د سینیټ په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی چې په خپل وخت انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه پکې شوې ده. بلخو د اطلاعاتو وزیر د خبرو په وخت هم په وزیرستان او تربت کې په انتخابي امیدوارانو حمله وشوې، چې په وزیرستان کې آزاد کاندید ملک کلیم الله خان د خپلو دو ساتونکو سره پکې اووژل شو او په تربت کې د مسلم لیگ امیدوار میر اسلم بلید پکې ژوبل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
مشال رډیو ته تاسو غوږی او د روانه کړي نوې برخې ته راوړل تاسو یو څو خبرونو مهمه برخې و. د لادرک بلوچستان د اتحادیې وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس د لادرک کسانو په اړه د حکومتي کمیشن راپورت مسترد کړی دی. سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی حکومتي راپورت کې ویل شوی چې په بلوچستان کې د لادرک بلوچستان شمیره 2252 ده چې 2204 اتیا پکې بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي دي. خو د لادرک بلوچستان اتحادیه وایي چې دا شمیره په زرګونو کې ده او په دې کې د ډیری مړي هم موندل شوي دي. په بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزی د جنوري په لسمه په پټه کې خبر کانفرنس ته ویل چې په صوبه کې دا مهال 2 کسان لادرک دي چې ځینې پکې د وسلوالو ډلو سره ملګري شوي، ځینې بیا بهرني هیوادونو ته تښتېدلي دي. پدې سال کې چې په پاکستان کې د فروری په 8مه عام انتخابات ترسره کیږي، په ثوابي کې د تحریک انصاف یو کاندید په وسوال برید کې وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي ناپیژندل شوی وسوالو پرون په ثوابي اډه کې په انتخاباتو کې د تحریک انصاف د نوماند شاه خالد په ګاډي ډزې کړي دي او هغه وژل دي. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. دا پیښه له هغه څخه تر وروسته شوه چې په شمالي وزیرستان او په بلوچستان کې هم په کاندیدانو بریدونه شوي دي. د پاکستان ولسمشر د سپریم کورټ د جسټس اجاز الحسن استعفا منظور کړې ده. دا د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یوه ونه کې دننه استعفا ورکوي. اجاز الحسن پرون ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې د څوکۍ پرېښودو وجوهات نوټ ښودلي. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو د پور ورکولو منظوري ورکړې ده. دا خبره د پاکستان د مالی وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. او امریکا او برتانیا په یمن کې د حوثی یاغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن پنځه بنا وخت په اعلامیه کې کړې ده. دا خبرونو لنډیز مو واول د ساسو هم د نور رپورټون په لور اگر زو په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر سمیتا خپل د یوې ونې سفر پایته ورسول، غزي بیا هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي. انټونی بلینکن د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د غزي تر جګړې وروسته د فلسطینیانو د دې قلمرو د بیا رغونې او حکومتوالۍ په اړه پر پلانونو خبرې وکړې. په غزه کې د روانې جګړې او نویمه ورځی دا او د حماس تر ولقي لاندې د غزا روغتیا وزارت هلته د مر جوبلي تازه شمیري هم خبري کړې دي. نور تفصيل په دې رپورت کې ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن منځني ختیځ ته خپل وروستي بیړنۍ سفر پرون پای ته ورساوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په کتنې کې له حماس سره د اسرائیل تر جګړې وروسته د غزې د بیا رغونې د طرحې او د هغې د ادارې په باب د پراخ سیمه ییز ملاتړ په جلبولو کې یو څه بریا ترلاسه سوې ده. بلینکن په دې سفر کې د عرب او اسلامي هیوادونو د ځینو هغو مشرانو چې مخکې د دې طرحې له پیل سره لیوالتیا نه ښووله رضایت ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یوې اونۍ سفر پر مهال د ترکیې، اردن، قطر، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او بحرین له رهبرانو سره د غزې په باب پر پلانونو خبرې وکړې. دا لکه چې په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او تونلارې ډلې حماس ترمنځ جګړه پیل شوې سیمې ته د بلینکن څلورم سفر و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي دغو هیوادونو او یونان چې بلینکن هلته هم سفر درلود په پلانونو کې د برخې اخیستو ژمنه وکړه، خو تر اوسه د دغو هیوادونو د مشخصو ونډو په باب پریکړه نه ده سوې. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په غزه کې د پیل شوې جګړې نن جمعه 9 ورځې پوره شوې. د جګړې په دوام د اسرائیل پاوڅ پرون پنځشنبه د غزې تړانګې په مرکزی برخه کې په ورستۍ حمله کې خپل لاس لرل رد کړل. د چهارشنبه پر ورځ پر یوه امبولانس په حمله کې څلور روغتیایي کارکونکي او دوه نور کسان ووژل شول. د اسرائیل دفاعي ځواکونو د فرانسې خبري اژانس ته په ویلامه کې ویلي د دوی د معلوماتو له مخې پر دې سیمه د دوی لخوا کومه حمله نه ده سوې. د فلسطین سترې میاشتې ټولنې ویلي چې د غزې د مرکز د دیر البلح په دخولي برخه کې د دوی پر امبولانس د اسرائیل په حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د سره صلیب او سترې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون مشر جوګن چاپاګن دا حمله د نومنلو وړ بللې ده او وژنې یې په کلکه غندلې دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د توندلارې ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه ویلي چې د اکتوبر له اوومې په روانه جګړه کې 23,469 فلسطینیان وژل سوي او 95,604 نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 1,980 او 1,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال رته تاسو وګورئ، د بشری حقوقو د سازمان نړیوال سازمان یو واری بیا ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د خرابۍ خواته روان دی. دغه بنسټ په 2023 کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شوی و، ویلي طالبانو له بشری حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو پراخې سرغړونې کړې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې د حجاب نه رعایت کولو په تور د ښځو او نجونو په خپل سری نیونو ژور اندېښنه هم ښودلې ده، خو د طالبان حکومت د یوناما دا اندېښنه بې ځایه بللې ده. نور حال په دې رپورټ کې و.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو ور بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ناوړه وباله. دغه بنسټ په 2023 لدی کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشری حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو پراخې سرغړونې کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنځمې پورز خپور سرغلی چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له منځنیو او لوړو زده کړو بې برخې دي او ښځې پکې په کورنیو او بهرنیو موسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع سوي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې ښځې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ او تګ راتګ کې هم له محدودیتونو سره مخامخې دي. د دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبریالانو، د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو له دې جملې د معترضو ښځو خپل سری نیونې زیاتې کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون هاخوا وژنو ته هم اشاره شوې چې په وینا یې د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولي او وژلې دي. ملګرو ملتونو د 2023 لدی کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2023 لدی کال اگست میاشت راهیسې له قانون هاخوا لږ تر لږه اتیا وژنې، خپل سری نیونې، د شکنجه او ناوړه چلند څخه باندې 144 موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت د کارکونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیښې ثبت شوې دي. طالبانو مخکې دغه ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر اویان شکر الله مشکور له طالبانو غوړي چې په هیواد کې بشري حقونو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکی دي او بشردوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بې وزله ولس ته ډېره اړینه ده. د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیویستل شي. پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی لمنځه تلل تضمین شي او له بله پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس له لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د حجاب د نر آیت په تور د ښځو او نجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وښوده. یوناما پرون پنجشنبه په ویلامیه کې ویلي داسې اسناد ترلاسه کړي چې شی طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او د کندی ولایت کې ځینې ښځې او نجونې د هغه څه له کبله نیولې چې دوی د حجاب نه رعایت ګڼي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. ښاغلی مجاهد پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې په خپله حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال لیدو تاسو وګورئ پرون د خوست په صبریو او یعقوبیو کې د قومي مخامرو په مزګړیتوب د دوه کورنیو یو پخوانی دښمنی چې شپږ کسان پکې وژل شوي او درې نور پکې ژوبل شوي بل په دوستي بدل شو. پر دې مهال د دښمنۍ دواړو خواو پر سوله خوښي څرګنده کړه او له نورو خلکو یې هم غوښتل چې د خپلو راتلونکو نسلونو د مستقبل لپاره دې بدۍ ختم کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال اړوند خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر رامنځته شوي 18 کلنه دښمني چې د دواړو لورو شپږ کسان پکې وژل شوي او درې عام خلک پکې ټپیان شوي ول د قومي مخورو او ځایي مسلحینو په منځګړیتوب بدی ختمه او د پښتني دود له مخې د قومونو او مشرانو په مخ کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګې کړې. د مسلحینو د جرګې یو غړي انجینر قیوم مشال روډیتو ویل
مسایل په دقت سره وڅېړل شي اور دل شي دا نه چې وازی خلکو نه فشار رول شي چې فشار لامل شي نو د هر څه خبره بل خیره داسې اور دل شي چې دوی تم کنيات پویر کړل شي د هر خبره دلیل او منطق دوی ته جوړ شي چې دلیل او منطق ویل شي او مقابل کې ځواب ویل شي نو داسې مسایلو کې بیا دا مسایل ممکن دي چې حال شي.
یا د دښمنۍ چې د مشرانو او مسلمانینو په حال زلو حال فاصله شو د مرحوم جمعه خان او مرحوم حضرت ګل د کورنۍ ترمنځ و دواړو جانبو له نور خلکو هم غوښتل چې د ځان او خپلو راتلونکو نسلونو د هوساینې په خاطر دښمنۍ پای ته ورسوي. د جمعه خان د کورنۍ یو غړي قمر زمان وویل
دا مسلې د توپک له لارې یا د دښمنیو د دغه د لارې نه حل کیږي دا د خبرو د لارې حل کیدای شي.
د بدی دواړه لوري دا هم وایي چې دښمنۍ د ښکېلو لورو د کورنیو د غړو د ژوند ټول اړخونه اغېزمنوي او دښمندار په محتاجۍ ویره سخت احتیاط او اندېښنو کې وخت تیروي. د حضرت ګل د کورنۍ یو غړي اسدالله وویل
د بدی داسې یو ژوند دی چې مسله ته به په آرامه ژوند نه لري حتی تر دې پرې چې شپې به مسله داسې ښکاري چې دې طرف نه به مسله دیوال طرف نه به څوک راوځي څوک به وولي یا د دې طرف البته چې مسله یو سکند ته د آرامۍ د سکون ژوند نه لري چې ته مسله دا احساس وکړي چې زه مسله په داسې کې د سکون ژوند لرم.
قومی مخور وایي کچېرې تر پیښو مخکې دعوه او لانجه لرونکي خپلې مسلې مشرانو سره شریکې کړي او له هغوی پشته دود او دستور او سورې د حل غوښتنه وکړي، خبره تر وسلوالو شخړو او دښمنیو نه رسیږي. د صبریو یو قومي مخور حاجي حاکم صبری وویل
هر سخته چې وي خامخا حل لري، نو که مخکې د دېغې نه چې نوي مشکل ته ورسیږي یا نوي نور زرغونې کې حقوقي مسایل وي تیشه چې وي باید مخکې دې نه غم وخوړله شي یا کور وشي، دا به د ټولې منطقې بلکې د افغانستان په خیر به وي. دغه
په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې د ځمکو غرونو او دښتو پر سر د قومونو خیرونو او کورنیو ترمنځ لانجه او دښمنۍ اوږده مخینه لري. دې دښمنیو د خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی، خو په دې وروستیو کې د حلېدو لپاره کوښښونه ډېر شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته تاسو غوږی د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین مرستیال مشر محمود خان ویلي چې په هغه صوبه کې روانې نامنې ته په کتو مناسب نه ده چې د فروری پر اتمه دي انتخابات وشي. نوموړي پرون په سوات کې خبرانو ته ویل که حکومت پر دې هر څه سربېره د انتخاباتو فیصله کړي وي نو دوی به پکې برخه اخلي. بلخوا حکومتي چارواکي او ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې په پاکستان کې امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول شي. نور تفصیل له سواته د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
په ملک کې په اتمه پرورۍ عام انتخاباتو اعلان شوی. انتخابات ته د میاشت نه هم کمې ورځې پاتې دي، خو بیا هم بعض سیاسي ګوندونه، سیاسي مشران او امیدواران شک کوي چې انتخابات څه وخت هم ځنډولی کېدای شي. د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین مرستیال مشر او پخوانی د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 11مه نیټه سوات سیدو شریفي هم په دغه اړه یوې سیاسي غونډه کې خبریالانو ته ویلي چې په اتمه پرورۍ د انتخاباتو اعلان کول مناسب نه ول، ځکه چې ډېرو سیمو کې موسم یخ دی او بیا په خیبر پختونخوا کې امنیت وضع هم ښه نه ده.
نو امن امان بالکل تشویشناک تھے، لیکن شکم نشتا دا خبر بالکل زیٹ میٹ کوما کو الیکشن ڈیلے شی نمو تو ہو ما تو ہو سٹ گئی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین تھا جگہ سے منہ سارا ٹائم ڈیر کم ہو پارٹیز نہیں جوڑے شی ہوا خلق رابی تو کہ وہ سن دی ٹائم ڈیر کم دے سبا پورا ٹائم دے کمو سره لګ ټایم نو راغله نو پارٹی باندې نو چته شي.
خو بل خو اسواد کې خبريال سلیم اتر وای چې با سیاسي ګوندونه نه غوړي چې پاتمه پرورې انتخابات وشي، او د هغې واضح مثال په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې زمینی ټاکنې نه کول او عام انتخابات هم د خپل وخت نه وروسته اعلان کول دي.
دوی ته خپل هغه سیاسي چړې چې دغه مخ ته معلومه ده چېره دوی ته خلک اوټ نه ورکوي، او که څنګه تاسو نن ګوري چې نن پخوانی کم سابقه سی ایم خیبر پښتونخوا محمود خان څنګه ویل چېره چری الیکشن پاتشي نو مونږ ته به ټایم میلاو شي زنګ پارٹی چې دا غلکه نوې ده او مونږ به پای کې خپل کمپین په خان دا سره کوم. مطلب دغه خلک هم په دغه یری کې دي چېره که اوس په دې ټایم کې الیکشن کیږي هغه دوی ته میننګ پون لده، هغه دوی ته وده باندې ورکړي. په 2008 کې کتا سو ګوري په ملکی او بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې سمره سخت حالات وو، د ماکی به کې دي او د شمیر د ماکی به نه، بیا زمونږ سوات او خیبر پختونخوا کې ډیر زیات وي. نو په هغه حالاتو کې چې الیکشن شوی دوی زما په خیال په دغه جواز باندې
دلن محاله حکومت اطلاعات وزیر مرتضی سولنگی د جنوری په 9مه نیټه اسلام آباد کې ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول شي. دوی وایي چې انتخابات به په مقرره نیټه اتمه پرورۍ کیږي او د هغې لپاره ټولې تیاری شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د فروری اتمې عام انتخاباتو لپاره یو شمېر سیاسي ګوندونو خپل کمپاینونه پیل کړي دي او بېلابېلو سیمو دورې کوي. په پاکستان کې یو شمېر داسې ځوانان شته چې په اول ځل د ووټ کارولو جوګه شوي دي. دا چې د ځوانان د راتلونکو انتخاباتو څه تمې او هیلې لري، د مشال خبریال وسیم سجاد په پېښور کې له ځینو ځوانانو سره غږېدلی او هغوی خپل نظر څه داسې ورسره شریک کړی دی.
زمانم چې کوم دی میاشه قوت الله دی دینن سوا وخت کې چوګوري پاکستان چې کوم سچويشن دی کوم حالات دی نو اوټ کاست کېدل تم چې کوم دی د سړیزل نه کیږي. په دینن سوا حالات کې چې تو ګوري چې مطلب د چاله اوټ ور کوم چا ته اوټ کاست کوم دی کی لکه مطلب د سیسه کاندیدټ نشته خه کاندیدټ چې ته اوټ کاست کی نو زه خو خپل باندې دا ویم چې څوک د پښتون د پاره خبره کوي، د پښتون د امن د پاره خبره کوي، د پښتون د مخ کې تلو د پاره خبره کوي، په کار د چې موږ ټول هغه ته اوټ کاست کو.
زمانم ګل امیر خان دی یار جی زما وخت بالکل څه امیدونه نشته چې زما د ووټ په څه اهمیت وي. په موسمي حالاتو کې چې موږ ګورو دا کوم سيناريو روانه دلته زما وخت بالکل څه امید نشته دی. وو ډیر چینجز په معاشره کې راولي کوم موږ ګورو ډیر ډیر څه کولای شي. موږ شرطه صحیح سړی ته ووټ ورکو، هغه زموږ لپاره ډیر ښه کارونه کولای شي، ایجوکیشن کې، هیلتھ کې، نور چې موږ ګورو ډیولپمنټل کارونو کې دغه چینج تر ستای شي چې موږ یو ښه کس ووټ ورکو. خو زما دې بیا هم څه امید نشته.
زما نوم ابراهیم دی، کوم زخه خیل لنډی کوتل تعلق ساتم. دا غي باوجود عوام خلکو سیاست وال لوټ ورکی، هغه په پاغه ټیم مردار څه وای، خو بیا چې ووټ واخلی اصلي کی نو اسلام آباد تلاړ شال تبراتی پښتون ته بیا ګوري نه. کم کس چې پښتون ته ګوري، کم کس چې پښتون د پاره کار کوي، ووټ دا غ حقدار دی.
زما نوم طفیل محمد دی او زه د دیر سره تعلق لرم. خو بیا مونږ کوشش کوو چې ووټ داسې یو کس لور کو چې هغه زمونږ د فائدې د پاره وي، د قوم خدمت کولای شي، ځکه چې مونږ داسې خلکو لوټ ورکو، داسې خلک مخکې بولو چې هغه بیا د قوم او د عوامو خدمت نشي کولای. داسې مونږ مشرانو مخکې موټونه ورکړي دي چې داسې کسانې سمیانو ته لیږلي دي چې هغه بیا سکار نشي کولای. سنه سبا د حالات چې کم روان دي، دا به سنه سه سټیبل شي. زمونږ اکانومي ډیره ډاون شوې ده، دا به لږ برابر شي او د ملک د حالات به سنه سه برابر شي، داسې امید هم شته.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړی
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو.
مشرانو ته تاسو غوږی په تورخم کې پدې رسو کې د آنلاین یا انټرنیټ په ذریعہ د مال وړونکو گاډو د سب سیستم چې وی باک نومي کې خراب شوی و، چې لوجه یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مال وړونکو گاډي ولاړ پاتې ول. سوداګرو ویل چې دغه کار دوی ته ډیر تاوان رسولی دی. اوس چارواکو دا سیستم بیا فعال کړی، خو تاجران وایي دا نظام باید دومره نازک نه وي چې په بیا بیا خرابېږي. دوی له حکومت او سوداګرو ته د زحمت پر ځای د اسانتیاو برابرولو غوښتنه هم کړې ده. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کسټم کې د مالونو کلیر کولو او د محصول جمع کولو لپاره لګول شوی وی باک په نوم آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابي راغلي او د سره دوړخیز تجارت درې ورځې پورې ولاړو او ډیر اغیزمن شوی. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې هلته په آنلاین سیستم کې تکنیکی کی خرابی د سوداګرو پلانونو ته زیان رسوي.
د نت د سلو کې دوه وجنا او وی باکس سیستم چې کومو صحیح پروسس نه کېدلو، نو ظاهر خبره امپورټ ایکسپورټ دواړه طرف ته مشکل وي او هغه عمل چې کوم په منټونو یا ګنټو کې شي، نو هغه ورځو ته ورسږي. دواړه طرف تجارت باندې د دې اثر خمخه ورځي. تجارتي او پلانینګ جوړ کړی وي او هغه مطابق د خپل کنسایمنت یا خپل تجارتي سامان خپل ځای ته رسول غواړي، نو په هغه کې بیا داسې ټیکنیکل بیچ کله مخې ته راشي، نو هغه په کلیرنګ عمل کې، په کسٹم عمل کې ریکاورډ جوړ شي او دغه وجه نه هغه چې کمپلیننګ وي، نو هغه ډیسټرب شي او دغه سي تجارت ته هم نقصان ورسېږي.
د تورخم د سوداګرو اتحادیه مشر ایمل خان مشال ریډیو ته وایي چې دی وی باک سیستم خرابې سره سره هلته سکینر هم هر وخت خراب وي او د سره هم بیا ګاډي ولاړ وي او افغانستان ته په وخت نشي وختای.
تقریباً پدی دو ہفتوں کے پچلری ساتھ کے اتل اصل گھنٹے اسکینر خراب دی جی جدید اسکینر دراڑی سیدا تورخام کے دا ایکسپورٹ امپورٹ کاروبار تیز کرے سی کم تورخام نا تر علی مجد پور سم لینڈ گاڑو اولیار دے جی کی منگتا مسئلہ دا تورخام کے دا سپیس تھا چی مثال منگ سارا سپیس دونر نشتا کنسٹرکشن روان دے او آوانا با چی منگلا دا گاڑی کسٹم ایجنٹس کلیئر کا نو دا پا زیرو پوائنٹ بانی ایف سی پا آغا کے دیر زیاد چیکنگ کا چی میرا بنی ہوگا جدا ایف سی سمرا دا چیکنگ تیز کا او مثال خپل سٹاف زیاد کا نو دا ستون زبا حل شی گیٹ پاس ایشو شی گیٹ پاس ایشو کی دن بعد دا گاڑی زر تا زر افغانستان تا واوڑی کله کانټه باندې کې چې کانټه خراب وه، کله پاکستان سکینر باندې کې چې سکینر خراب دی.
په تورخم کې د امپورټ ایکسپورټ گاډو د انتظام چارې د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی. د نېشنل لوجستیک سیل جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې هلته د ایشیایي ترقیاتی بینک په مالی مرسته د یو جدید ټرمینل په جوړولو باندې کار روان دی، او چې دا سرته ورسي نو د کسټم، امیګریشن او مالونو کلیر کولو دفترونه به ورسره زیات شي، او جدید ماشینونه او سکینر به هم پکې ولګي، او دا ټول ستونزې به ورسره هوارې شي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کېږي. یو اندازې مطابق نن سبا پرې د ورځې څه باندې 800 د مالونو ډک ګاډي پاکستان نه افغانستان ته اوړي، چې په دې کې د پاکستان خپل مصنوعات یعنی اکسپورت مالونه او بیا له کراچۍ تورخم ته وړل شوي افغان ترانزیت ټریډ مالونه هم شامل وي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لیدو تاسو وګورئ، دروانه کړي اخري رپورت پر ورسره پام را ګرځوم. د کوټه بلوچستان پونتون او بیوټیمز پونتون یا آی ټی یونیورسيټي یو ځل بیا له مالی مشکلاتو سره مخامخ شوې ده. د بلوچستان پونتون استادان او ادارې ملازمین وای له تیرو دریو میاشتو راهیسې میاشتنی تنخواه نه ده ورکړل شوې، چې له کبله یې هغوی احتجاج پیل کړی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د پونتونو د مالی ستونزو د هوارۍ لپاره یې له مرکزي حکومت سره تماس نیولې دی، او هیله لري دا ستونزه به ډېر ژر هواره کړي. نور تفصیل دا ایوب ترین په دې رپورت کې ورو.
د مشال ریډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر پروفیسر کلیم الله بړیچ وویل چې د تعلیمي ادارو مالی ستونزې هوارول د حکومت لومړی ذمېداري ده.
زموږ د نومبر د میاشتې 2023 تنخواه نیمای راکړل شوې ده، د دسمبر د میاشتې د 2023 تنخواه نه ده راکړل شوې. نن دا د 10 جنوري ده، لیکن زموږ ملازمینو استادانو ته تنخواه نه ده ورکړې. موږ مطالبه کوو صوبائی گورنمنٹ سره چې هغه دی د یونیورسيټي دا مالی بحران د ختمېدو لپاره بیل اوټ پیکیج ورکړي، د مرکزی حکومت سره موجوده نگران وزیر اعظم زمای د یونیورسيټي سره سبق ویل دي، دا سره خواست کو چې مهرباني وکړي یونیورسيټي بلوچستان او د صوبې نور یونیورسيټانو ته یو کومک دی وکړي، انډومنت فند دی راکړي، بیل اوټ پیکیج راکړي.
بل په لور ته په کوټه کې د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي پونتون بیوټمز هم یو ځل بیا د مالی مشکلاتو سره مخ شوی دی، چې لامل و استادانو ملازمینو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې یوازې نیمه نیمه تنخواه ورکول کیږي. د بلوچستان د ساینس او ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینرینګ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید مندوخیل راته وویل چې د تیرو دو میاشتو راهیسې د پوهنتون د 2000 څخه زیات استادان او ملازمین پر نیمه نیمه تنخواه گزاره کوي.
مالی مشکلات بیا اوورال سکم تعلیم دی، پر هغه باندې سر دال واجی. ټیچران د مینټلی نوی ریلیکس نه دی، ریسرچ کولای ریسرچ انسینټیوز د پاکستان په ټولو یونیورسيانو یو کې ور کوي، د ټوله دنیا د اصول دی سی ریسرچ دوی پروموټ کوي. نو د ریسرچ په مات کې څوک یو شی ریسرچ کوي، یو ریسرچ پبلیکیشن یې راځي، یو مقاله ولیکي، نو دغه په مات کې دوی یو سر روپۍ ور کوي. هغه روپۍ له دا څلور کلوز خزمش غنسته زموږ په یونیورسيټي کې دا کاټ کړی دی. بلې خوا ته که بیا ګورنمنت وایي سی یونیورسيان د خپل انکم زیات کینو، د یونیورسيانو د انکم وایي د ذریعہ خو نو د سټوډنټ فیس نه، په دې غریب صوبې کې ست فیس زیات کې، نو سټوډنټ به بيخي اوس ډېر کم راځي، ډېر کم خلک یې په ډوله سی، بیا به دا بيخي مزید پسې کم شي.
د نوموړي په خبره چې د 13 ترمیم وروسته د یونیورسيټانو زیاتره مالی او انتظامی واک او اختیار د مرکز څخه و صوبو ته ورکول شوی دی، چې لامل یې صوبو یونیورسيټانو خو زیات کړی دی، لکن د دوی لپاره بودیجه یا بجټ هغه په خوانی یې شي دی. په دې ترڅ کې د یاد پونتون د ملازمینو د اتحادیې مرستیال مشر آفتاب عالم او مشال ډېر ته وویل وویل چې د پونتون آمدن کم دی او خرچې زیات دي.
په دې کې زموږ د سټوډنټو پیسې هم مرواچې د دوی فیسونه نور څه کم د آمدن ذرایع دي. دا ګډ دي په ګډه کې 1500 میلیون او زموږ اخراجات 2200 میلیون. نو 800 میلیون آن ایوریج زموږ سالانه ډیفیسټ دي چې جوړاږي او د حل لارې نشته. موږ دا غوښتنه کوو چې صوبایي حکومت د زموږ ګرانټ دا مخکې اووه یونیورسيټي وي د دغو ګرانټ 2.5 ارب روپیو له 2.5 نن باید چې دا ګرانټ 10 ارب ته ورساږي. لیکن د دې یو ترتیب نشته. یونیورسيټیانې له 5 ځا 1400 ته ورسېدلې ګرانټ پاغځ دي ولاړ دی. نو زموږ غ یو ډېره سنجیده مسله ده.
خو د بلوچستان حکومت ویلي دي چې د صوبې د یونیورسيټیانو یا پوهنتونونو د مالي مشکل د هوارولو په خاطر یې د مرکزي حکومت سره تماس نیولی دی چې دغه ستونزه د همیش لپاره هواره کړي. په دې اړه د بلوچستان نگران وزیر اطلاعات جان اڅکزي راته وویل چې په دې ترڅ کې به وزیر اعظم انوار لکاکړ ډېر ژر یو مهم ګام پورته کړي.
موږ هڅه کوو چې د هغو ستونزو ژر حل کړو. دې لپاره وزیر اعظم چې دوی د 15 ارب بجټ اعلان کړی دی چې دا کومې یونیورسيټیانې دي هلته د تنخواو مسله ده دا حل کړي د هغو نورې ستونزې حل کړي. نو ډېر ژر به انشاءالله دا یونیورسيټیانو د دې ستونزې به حل شي.
د بلوچستان پوهنتون کوټ ترڅنګ د بلوچستان د ساینس او ټیکنالوژي یونیورسيټي هم د تیرو 2 کلو راهیسې د مالي مشکلاتو سره مخ ده چې له امله د یادو یونیورسيټیانو یا پوهنتونو استادانو ملازمینو په وار وار احتجاجونه او مظاهرې کړي دي او د دې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم 2 ځله تر اغیز لاندې راغلی دی.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکو.